په کابل کې د سهار او بجې سوی. السلام علیکم. تازه د رادیو خبرونه له همدې شبې پایل سوی او د ماشام تر و بجو دوام کوي. نن یک شنبه د 14 مریز کال د حمل 9 چې د 2023 میلادي کال د اپریل 13 سره سم ده. د سهارنی خبري مجله ز فریبا ظاهر وړاندې کوم. له افغانستان د امریکایي قواو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګولو ته د افغان ځواکونو چمتووالی
آمادگی هم تا وجود داره، هم در دولت و هم در
دلتا هم تا هم چمتووالی شته، هم دولت و هم په دولت کې شامل سیاسي جریانونه لخواچ.
په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته سوي کسانو د شمیر لوړوالی
په تیرو دو اونیو کې د کرونا ویروس په مثبتو پیښو کې 1.5% زیاتوالی لیدل کیږي.
د شهزاده فلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضر کې په ځنګړو مراسمو شاک شو. او د ژوند پرنګونو کې د یو کاست زړه خواله اوري
مونږ څنګه کله چا ته تصویر اخلو په سټډیو کې داخل کې ک دغه غاړه کګي تورته چې غاړه د سما کاغې نور اندر تک کګي چې دا دلته جوړ نشي اته په فوټوشاپ کې ورته جوړ کوم ورته تفاوت نه جوړې دي مونږ دلته جوړ کړي
خو لمړی خبرونه لرو په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پر پای ته رسیدو خبرې وکړې. څلور ملکی وګړي په غزنی ولایت کې د ماين په چاودنه کې وژل شول او د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لخپل هندي سیال سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ته پای ته رسیدو په اړه خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه له اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته په امنیتی، سیاسي او پراختي برخو کې له افغانستان سره د امریکا د همکاري او د نوي فصل په اړه خبرې وکړي. بیان زیاتوی چې شغلی شنکر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت مقصد د سیمایي همکارۍ د پیاوړي کولو په برخه کې د هند فعال ونډي ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لدی خبرو مخکې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ولسن سره هم وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې راغلی چې شغلی ولسن د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره د مرستو او همدارس په پراختي او بشري برخو کې د متحده ایالاتو نو دمرستو د دوام ډاټ ورکر. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې څلور ملکی وګړي د یو ماین په چاودنه کې وژل شول. د قرباغ امنیه قومندان رمضان زیرک تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې وسوه. شغلی زیرک د پیښې په اړه زیاته کړه.
څلور نفر شهیدان سول او غې دی غری دروازې مخ کې ماین یې کوي موټر راستلې او موټر ټیکټ کسوي ورسته د کلی خلک په سره ولاړ سوي او طالبان یې وهل دي لکلی نه په زور شړل دي.
شغلی زیرک وایي د تیرې سیشن به او چاشم به ترمز شپه کې چې طالبانو د قرباغ پر مرکز برید وکړ او د ولسوالۍ بازار ته ننوتل نو د بازار ټوله لارې په ماینونو وپوښله چې د نموړي په وینا پرونی چاودلې ماین هم له همدې ډلې وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي چې له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه وخت کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کړي او د محلي ژوند په خطر کې دی ومني. نو موري د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی. میرمن کارنبایر زیاته کړه کله چې جرمني ځواکونه له افغانستانه ووزي دا د جرمني مسولیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول یوازې نژدی. په افغانستان کې د ډیره زرو جرمني سرتیرو ترڅنګ 300 افغان کارکونکو په دندو بوختي. زموږ اخلاصه د ریډیو اوري ویل کې چې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د ژغورنې په مقصد د مذاکراتو دوهم پړاو دی. په پرونیو خبرو کې د امریکا پلاوی حاضر نه و ځکه تهران له واشنگټن سره مستقیمه خبرې رد کړې دي. د دې مذاکراتو منځګړیتوب اروپایي ټولنه کوي. چین، روسیا، فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران سره د دې موافقه نور لاسلیکونکي هیوادونه دي. له پرونیو خبرو وروسته د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا په ځینو برخو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو وی ویل چې لا هم نور دقیق کار ته اړتیا ده. امریکا په 2013 کال کې په یو ارخیز ډول د ایران له اټومي موافقې وتل اعلان کړل، او ایران هم لاغه مهاله په پرله پسې ډول له دې موافقې سرغړونه کړې ده. د دې موافقې د هي هڅې د ایران له هغه اعلان وروسته لا پیچلې شوې چې وی ویل په سلو کې د شپې تو تر کچې د سوچا یا غنی سوی ایرانی متولید پیل کړی دی. د بنگلاديش په جنوب کې پر مظاهره چانو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې لشته لږه 15 کسان وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د بنگلاديش د پولیسو یو چارواکي عزیز الله اسلام پرون د اپریل په 18 نیټه وویل نشته هغه محل پایل شوی چې پولیسو د برېښنا د یوې فابریکې د موترزو کارګرانو پر ضد له اوښکې بیوونکې ګاز څخه کار واخیست. د چین په مرسته د دې جوړیدونکې نیمګړې فابریکې کارګرانو د خپلو پاتې تنخواګانو غوښتنه کوله. پولیس وایي موترزو کارګرانو او د سیمې اوسیدونکو د کوتکو په وسیله پر دوی حمله وکړه او دوی د خپل ځان د دفاع لپاره ډزو ته اړ شول. راپورونه وایي چې ټول 15 وژل شوي کسان کارګران وو. او ډاکټرانو خبرداري ورکړ چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دی. ډاکټرانو د کرملین د دې منتقد سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې او ویلې دي چې د نوموړي صحي وضعیت په خرابېدو دی او هر شی به امکان لري چې د زړه سکته وکړي. دا ادعا د ناوالنی شخصي ډاکټرې اناستازیا واسیلوا او د زړه د ناروغیو د یو متخصص په ګډون درې نور ډاکټرانو په غلي کې کړي چې د روسیې د زندانونو د فدرال ادارې چارواکو ته استولې دي. پلی کې چې میرمن واسلیوا پرون شنبه پر ټویټر خبر کړ، یادونه سوي چې د ناوالنی یو ماینه شي چې د نموړي د وینې د پوتاسیم اندازه بهراني کچې ته رسیدلې. الکسی ناوالنی په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه درستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. د جرمني ډاکټرانو په وینا ناوالنی په روسیه کې د نوويچوک په نوم د زهري مادې په وسیله مسموم شوی وو. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې آسماني موریز بي د تودوخه لوړ درجه شل ټیټه څلور، هرات کې هم آسماني موریز د تودوخه لوړ درجه 28 ټیټه، کندهار کې هم آسماني موریز خودل سبي د تودوخه لوړ درجه 30 ټیټه بولس، مزار شریف کې اسمان برګ د تودوخه لوړ درجه 24 ټیټه، او بل اخر جلال آباد کې هم آسماني موریز ده د ورخت امکان شته د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه لس اټکل شوی ده.
بیا هم خبرونه ته شرغلاست از درې جو پښتو سهارنی خبری مجله اوري. افغان چارواکي وایي چې له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو لوټلو وروسته د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې د هیواد دفاع ته چمتو دي. په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق وایي چې دولتي ځواکونه او نورې ډلې د دفاع توان لري. په عین حال کې افغان ولسمشر ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو د وټلو د نیټې اعلان د تیرو دوو کلونو ټول ابهام پای ته ورساوه. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د نیټې اعلانېدو سره ولسمشر اشرف غنی او د حکومت جکپړي چارواکي په خپل ویناو کې ډاډ ورکوي چې د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې به د نظام دفاع وکړي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې تیره شپه په امنیتي او سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار محمد محقق له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وکړي. ښاغلی محقق وویل هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی که له حکومت څخه ناراضه هم وي د نظام دفاع ته چمتو دي.
دلته عامو ته هم چمتووالی شته، هم دولت او هم په دولت کې د شاملو سیاسي جریانونو لخوا چې د اسلامي جمهوري نظام ملاتړ کوي، حتی که له حکومت څخه راضي هم نه وي، ټول د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري.
خغلی محقق له طالبانو سره د سولې راتلونکي ته ډیر هیله من نه دی.
طالبان احساس کوي چې جګړه دوی ګټلې او امریکا یې ماته کړې ده، نو داسې انګیري چې امریکا یې ماته کړې نو خپل هیوادوال خو ډیر اسانه ماتولی شي. هغوی سولې ته ډیر لیوال نه دي او ډیر له دې سره علاقه لري چې مسایل د زور په وسیله حل کړي. زه په همدې دلیل وایم چې موږ یو نوی فصل ته چې ډیر هم مطلوب نه دی ننوځو.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم په دې باور دی چې په دوحه کې د سولې د خبرو ناسمې طریقې طالبان په بریا باوري کړل، خدای زیاتوي چې د دې باور نړول د خلکو یو موټی کولو او زیات کار ته اړتیا لري. خغلی سالی د چهارشنبه په مخام د ولسمشر غنی او خغلی بایدن له ټلیفوني خبرو څو شیبه وروسته پر خپل فیسبوک باندې ولیکل چې دا خبره ولسمشر بایدن ته هم هغه محل وکړي چې د خبرو فرصت ورته برابر شو. لبلې خو ولسمشر اشرف غنی ویلي دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټو اعلان د تیرو دوو کلونو د ابهام د لمنځه تلو باعث شوی دی. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان دوه کاله مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال وکړ. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د نظامي ګنجۍ په نړیوال سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې د دې ابهام لمنځه تلو سره وضعیت روښانه شوی دی.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو اغیز دا دی چې د هغه تلاطم او ابهام اصلي عامل لمنځه وړي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې حاکم وو. دا چې آیا امریکایي ځواکونه وځي که پاتې کیږي څومره وخت چې دې پرېکړې ونیوو د همدې تلاطم او ابهام سرچینه وه، ځکه هر چا د خپلې جلا فرضې په اساس کار کاوه چې دا کار ګټور نه و. اوس چې دا ابهام ختم شوی موږ وضاحت لرو.
په همدې حال کې په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې په قطر کې د سولې د خبرو اړوند د ناستې بندې شوې دي. حفیظ منصور پرون د شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ له څه مودې راهیسې پرې شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم تایید کړی چې خبرې بندې شوې دي. ښاغلی نعیم ازادۍ راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له بدلېدو وروسته به پر ټولو چارو له سره غور کیږي.
خبره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د تر دې اعلان وروسته عام افغانان د دې اقدام د عواقبو په اړه بیل نظرونه لري. ځینې د افغان ځواکونو وړتیا کافي بولي چې د مخالفینو پر وړاندې مبارزه وکړي، خو ځینې بیا په افغانستان کې د جګړو او ستونزو له ډېرېدو اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې وري.
یو شمېر افغانان وایي په سیمه کې داسې هیوادونه او کړۍ وي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له موجودیت سره مخالفې وي. له همدې لامل د افغان دولت مخالفې وسله والې ډلې جنگ ته لمسولې او تجهیزولې. د دوی په خبره کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي په دې هیواد کې سوله راتلی شي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل:
موږ هم د دغه اعلان خیر مقدم کوو، خو خو د کونړ کې ډېر امریکایان اوسېدل خو په ولایت کې امن نه وو. خو کله چې امریکایان ووته هماغه ولایت امنیت سره او خلک په ډاډمنه ورځنۍ چارې مخې ته وړي.
فضل واحد بیا بل نظر لري:
دا چې امریکایان د افغانستان نه ووځي شاید ستونزې پیدا شي، او موږ تیر تاریخ په وړاندې باندې لرو. موږ یې را لرو کو امریکایان بیا ووځي بیا به ډوټو پاتالارۍ دوري نو همدغه سی یو ګډوډي برامنځته شي.
د بامیان ولایت اوسېدونکو امیر کوسری هم په وسنوي شرایطو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دی.
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدامی است که بالای روان مردم یک تاثیر ناگوار و بدی دارم. این سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره، مهاجرت در یک سطح بالای قرار داره، امنیت هر روز بدتر میشه و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متاسفانه قرار خود گرفتیم.
د پوځي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي کله افغان ځواکونو سره مالی او تخنیکی مرستې دوام ولري، افغان ځواکونه د مخالفو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان لري. د افغانستان جمهوری ریاست، د دفاع وزارت، د مصالحې عالی شورا او نورو دولتي بنسټونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هیواد به د امریکایي ځواکونو له وتلو سره کومه ګډوډي رامنځته نه شي. د افغانستان د امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه له خپل هیواد نه د دفاع توان لري. اوس په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 10,000 او د امریکایي ځواکونو 2,500 سرتیری شته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماښام تر وو بجو پرې اوري. مخکې تر دې چې نورو مطالبه ته ورسو، له اسمت سروان څخه به واورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوست په یو لیکنه کې چې سرلیک دی: دا ناسمه ده چې له افغانستانه ځواکونه باسو، خو تاوان حداقل ته رسول کېدای شي. ورسپانې له افغانستانه د ځواکونو د استلو لپاره د ولسمشر بایدن د پریکړې لپاره د درو ټکو یادونه کړې. یو دا چې امریکا په خپل هیواد کې دننه او بهر نور لوبړي توپونه لري چې تر ټولو مهمې له چین سره ترینګلې اړیکې دي، او له دې کبله ډېره منطقي نه ښکاري چې په یو بل هیواد کې تر نامعلومې مودې پورې پوځیان وساتي، او هغه هم په داسې حال کې چې تروریزم نړیواله پدیده ده، او بل هیڅ باور نشته چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې لپاره شرطونه عملي شي. د ورسپانې پر اساس لومړی دوه ملاحظې د قناعت وړ نه دي. حقیقت دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه یو شمېر لومړی توبونه لري چې هغه د پاتې 2500 ځواکونو له استلو پرته ترلاسه کولای شي، او دا هم حقیقت دی چې افغانستان یوازینی ځای دی چې تروریستان پکې روزل کېدای او د امریکا پر ګټو حمله کولای شي. د ورسپانې په باور په ډیرو ځایونو کې چې حتی دولت هم نشته د جګړو مخه نیول شوی، خو په افغانستان کې د ګاونډي پاکستان ملاتړ سبب شوی چې جګړه دوام وکړي. ورسپانې د افغانستان د مطالعاتي ډلې هغه راپور ته اشاره کړې چې سش کالې کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې شنونکو ویلي چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش او نورې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي بیا منظم کېدای، او له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د 1300 او شپږ دېرش میاشتو په منځ کې د امریکا په خبره کې ګواښ پېښولی شي. خو وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا لیکلي چې اوس امریکا ته تر افغانستان نور تروریستي مرکزونه نږدې شته، او له دې کبله په دې مبارزه کې افغانستان لومړیتوب نه لري. ورسپانې وايي په 2000 لومړي میلادي کال په امریکا کې له تروریستي حمله وروسته امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل، او هلته نړیوالې تروریستي ډلې وځپلې. وروسته تروریستي ډلو په منځني ختیځ، د آسیا په نورو برخو او افریقا کې ځالې جوړې کړې. د دوی نوی مرکزونه د لویدیز ګټو ته په ځلونو نشتې دي. د سمندر اوبه او بیړۍ په وچه کې د ایسار افغانستان په پرتله دوی ته په ځلونو کار آسانه کوي چې د لویدیز پر ګټو بریدونه وکوي. خو دا ورسپانه په عین حال کې وایي چې په افغانستان کې د اوس لپاره د خطر د کموالي معنا دا نه ده چې د دغه هیواد له لوري لویدیز ته د تروریزم خطر د تل لپاره ختم شوی دی، بلکې د سپتمبر په 11مه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دا هیواد بیا د ترهګرو پر مرکز بدلېدای شي.
وسمه و نړیوال موضوع. د شهزاده فیلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضر کې شخصو. فیلیپ چې د دریا او کلونو لپاره د ملکې دوهمې الیزابت میړه و، د اپریل په 9 نیټه مړ شو. د بریتانیا د پاوز سرتیری د جنازې د مراسمو پر مهال په منظم لیکو کې ودرېدل او د شهزاده فیلیپ مړی ته درناوی وکړ. په ډېر تفصیل احمد تکل راکوي.
د شهزاده فیلیپ د جنازې په مراسمو کې چې پرون د اپریل په 11مه نیټه ترسره شول، کونډې ملکې دوهمې الیزابت او څو محدودو کسانو ګډون وکړ. دا مراسم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په محدود او مختصر ډول ترسره شول. د مړي لخه خولو مخکې په ټوله برتانیا کې د شهزاده فیلیپ ارواته د درناوي په خاطر یو دقیقه چوپتیا اعلان شوه. شهزاده فیلیپ چې د دریا او کلونو لپاره د دوهمې الیزابت میړه وو، د اپریل په 9مه د ناروغۍ له کبله مړ شو. نو مړی لمړینې مخکې د زړه د ناروغۍ او عفونت له کبله د څه باندې یوې میاشتې لپاره په روغتون کې بستر وو، او د مړینې پر مهال 99 کلن وو. د شهزاده فیلیپ د جنازې مراسم د لندن په لویدیځ کې په سنت جورج کلیسا کې دننه په وینزور کلا کې ترسره شول. د دې مراسمو ګډونوالو باید د کورونا د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن په پام کې نیولای وای. فقید شهزاده 14 کاله د برتانیا په سلطنتي سمندري ځواکونو کې خدمت وکړ، او د دوهمې نړیوالې جګړې شاهد پاتې شوی وو. د موسیقۍ او سندرو هغه ټوټې چې د جنازې په مراسمو کې وغږول شوې، د شهزاده فیلیپ د پوځي خدمتونو او د څه باندې او یا کلونو په ترڅ کې له ملکې څخه د ملاتړ په اړه وې. د برتانیا ملکه راتلونکې اونۍ 95 کلن کیږي. د شهزاده فیلیپ د جنازې په مراسمو کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو سرتیری په منظمو لیکو کې ودرېدل، او د درناوي لپاره د توپونو ډزې وشوې. د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په مقصد ټول مراسم د وینزور په پوځي کلا کې دننه ترسره شول. خو دا ټول جریان پر ټلویزیونونو په مستقیم ډول خبرېده. شاهزاده ویلیام او ورور یې شاهزاده هری هم په مراسمو کې حاضر وو. د شاهزاده فلیپ لمړینې مخکې متحدو ایالاتونو ته د شاهزاده هری او د هغه د امریکایي میرمنې میگان کډه کېدو د برتانیا د سلطنتي کورنۍ ستنې کمزورې کړې. ډاکټرانو میگان ته چې د دوهم ځل لپاره حامله ده سپارښتنه کړې چې د صحي دلایلو له کبله باید سفر ونه کړي او دا مراسم دې په کالیفورنیا کې له خپل کور څخه پر ټلویزیون وګوري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دغه وایرس په نوې بڼه اخته شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر روغتیا پالان وایي چې اوس هم باید روغتیایي سپارښتنې جدي مراعات شي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د 10% زیاتوالی خبر ورکوي. د دې وزارت یو ویان عثمان طاهری نن شنبه ازادي راډیو ته وویل روان وضعیت ته په کتو سره باید خلک روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې 10% زیاتوالی لیدل کیږي. په یو اونۍ کې موږ 1500 مثبتې پیښې درلودې. د دې وایرس هغه نوې بڼه چې انګلیسي په نوم ده تر دا مهاله شاوخوا 200 کسان پرې اخته شوي دي.
خو ښاغلی طاهری وایي افغان حکومت د دې وایرس د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی نیولی. د نوموړي په خبره په تیرو 45 ورځو کې 180,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی. د خبره شویو راپورونو له مخې افغانستان سره تر دا مهاله 15,000 دوزه هندوستان او 4,000 دوزه اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین مرسته کړې. د عامې روغتیا وزارت د چارواک په وینا د نور واکسین دراوړلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغان حکومت د لومړی توبونو پر بنسټ دغه واکسین په لومړی پړاو کې روغتیایي کارکونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، زندانیانو، استادانو، ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالان بیا د کورونا وایرس 10% زیاتوالی په تیرو دوو اونۍ کې د اندېښنې وړ بولي. روغتیا پال امین الله توخی وایي له کورونا وایرس سره باید ټوکې ونه شي.
نگران کننده خو بیا حد زیات ټوکی د نجی خلق وجنس بربادی کچیر څوک مراد نکي داغه د خپل ژوند سره لوګي کول.
خغله توخی ټینګار کوي ک خلک دغه وایرس جدي ونه غني پایلې به خطرناک وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه تر دا مهاله په دې وایرس شاوخوا 500,000 کسان اخته شوې دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دې وایرس تر دا مهاله 2,509 کسان مړ کړي او شاوخوا 2,500 نور بیرته روغ شوې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیان ازادي کور انیسه شهید د کال غوړه خبري اعلان کړه. دغه بنسټ د شنبه پر ورځ په یو غونډه کې د خبريالانو د ژوند په خوندیتوب او د سولې خبرو اترو پر مهال د بیان ازادي د لاسترولو په خوندي ساتلو ټینګار وکړ. په دې ورستیو کې د خبريالانو هدفي وژنې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه اندیشمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبه په ورځ انیسه شهید د کال د غوره خبريالي په توګه وپیژندله او ورسره د خبريالانو د هدفي وژنو په دریدو او د خبريالانو پر وړاندې د وژنو او تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدو غوښتنه وکړه. د غبنسټ د یوې خبرپاڼي په خبرولو سره د سولې خبرو په پای ته رسیدو سره د بیان ازادۍ او خبريالانو د ژوند په خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان د بیان ازادۍ د کور په خبرپاڼه کې راغلي چې رسنۍ باید د سولې خبر اترو جزئیات ته لاسرسي عمومي او ترڅنګ د رسنیو او مدني ټولنو استازي باید د سولې په مذاکراتو کې حضور ولري. په خبر پاڼه کې راغلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون، د ډلې زو رسنیو قانون او د بیان ازادۍ تضمین لپاره باید یو حقوقي چوکاټ رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر ویل چې بیان ازادي او رسنیو د افغانانو لپاره یو د پام وړ لاسرورنې دي.
دا یو داسې لاستراوړنه ده چې هر څوک یې منی او پاړی اجماع موجوده ده. د بیان ازادي، د رسنۍ وده او د چاپي او غږیزو رسنۍ پراختیا څرګند حقیقت ته دا د دولت، ملت او د ټولو افغانانو لاستراوړنه ده.
په ورته وخت کې په افغانستان کې روان وضعیت او په ځنګړي ډول د سولې ناسرګند برخلیک او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو د یو شمیر خبریالانو اندېښنې راپارولې دي. افغان خبریاله حسین احمدزی وایي
اوس اساسي مسله دا ده چې یو طرف ته د هیواد روسي حالت ته په کتو بل طرف ته د بهرنیو ځواکونو وتلو مسله مطرح شوې ده چې په دې روسي کې افغان خبریالانو دا د فیوژن ترڅنګ د کاغ موضوعات چې دوی ډیر ځات اندېښمن کړي دي.
په ورته وخت کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د جګړې دوام د رسنیو فعالیت له ستونزو سره مخ کړي.
زه فکر کوم د اقتصادي له لحاظ نه همدارنګ د سیاسي له لحاظ نه رسنۍ او بیان ازادي ته د بینالمللي قواوو وتل یو ګواښ ده او ډیر جدي ګواښ هم ده.
په څو وروستیو میاشتو کې په خبریالانو د رسنیو په کارکوونکو او مدني فعالانو بریدونه زیات شوي دي. افغان حکومت طالبان د دغو بریدونو مسؤل ګڼي خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې او ویلي چې په دې بریدونو کې لاس نه لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
او سم د مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په پایته رسیدو خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه له ایس جی شنکر سره په ټلیفون په دې اړه خبرې کړي. څلور ملکی وګړي په غزنی کې د ماين په چاودنه کې وژل شوی دي. د قرباغ امنی قومندان رمضان زیرک تیر مشهمه زادي رادیو ته ویل چې دا چاودنه پرون مزدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې وسوه. د جرمني دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي له حکومت څخه غوړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه واد کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کړي او دا محلي ژوند په خطر کې دی ومني. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. دا د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د ژغورنې په مقصد د مذاکراتو دوهم پړاو دی. د بنگلاديش په جنوب کې پر مظاهره چانو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې لشت لږه 15 کسان وژل شوی دي او یو بل ټپي دي. د بنگلاديش د پولیسو یو چارواکي عزیز الاسلام پرون د اپریل په 18 نیټه وویل نشته هغه مال پایل سویچ پولیسو د برېښنا د یوې فابریکې د موترزو کارګرانو پر ضد له وشکې بیون کې غازه کار واخیست. او ډاکټرانو خبرداري ورکړی چې د روسیې د اپوزيشن مشر الکسی ناوالني د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ډاکټرانو د کرملین د دې منتقد سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې. د سنو وس په هم د ژوند رنگونه وو.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، امید ایم د کارتناو سیدونکو.
امید جان څوک لکه کی چې د اکاسه یا فوتوکافي دکان لري؟
فعلاً خو چې په کارتناو کې کار مې پیل کړی او شروع مې کړی د لسم کال.
احتمالا په داله سو کالو کې به د څومره عکسونه اخیستي؟
لزر خو به جګ دی او ټیټ نه دی، په دې چې موږ چې ځان سره ډیټابیس کې صف لرو لزر کسان شته.
اخه عکس اخیستنه دا د علاقې لمخې کې کنه ارتیا ورته لري د ارتیا لمخې کې؟
نو موږ خو ارتیا کوي ارتیا د بده چې موږ کاروبار اندغه ده بزنس دی. من فعلاً د خپل بزنس هم دغه ګرځولی دی او خلکو ته اشد ضرورت دی او خلکو ته لیواله دی او خلک هم کوچني تصویران دي لکه د تذکرو دپاره، پاسپورټ دپاره، د نور شان دپاره او اکثریت خلک دي چې د پسکارتي عکسونه دغه چاپي د خپل د شوقي د کور ساتلو دپاره.
تا ته د عکس اخیستلو کومه صحنه ډیره زیاته په زړه پورې ده؟ یعنې دا چې یو چاته عکس اخلي دا درته په زړه پورې ده، دا چې هغه عکس فوټوشاپ یې تغیرات پکې راولي دا درته په زړه پورې ده، کنه هغه وروستۍ صحنه چې عکسونه څښتن تسپاري او پیسې ورنخلي؟
ترینه خبره ده، په دې مونږ چکهله چاته تصویر اخلو په سټډیو کې داخل کې ک دغه غاړه کګي تور ته چغاړه د سم کاغې نور اندر تکګي، نو چې بیا دلته جوړ نسی الته فوټوشاپ کې ورته جوړ کوم ورته ته خپل ته نه جوړې دل مونږ دلته جوړ کړي وی ولاده تاسو خپل مهارت ده. خو بهترینه خبره بیا مونږ د پر لاسرونه چې دا هغه بیا ده چې مونږ خپل پیسې لاسرور دي.
څنګه خپل ځان تم چې کله عکسونه اخلي په فوټوشاپ باندې کلی کوي؟
هو طبعا، نو خلکو ته چوغنه کار کو بس ځان ته صرف څه ده کارو، د خلکو نه ځان ته ډیر کار کو پکې.
بیا کله د سې شوی دي چې په دروازې باندې ستاسو چې عکس وي او مشتری راغلی وي او پوښتنه یې کړې وي چې دغه کس چې دلته یې عکس لګېدلی دی دی څوک دی، یعنې تاسو یې نه وی پېژندلی د عکس له مخې؟
طبعا همدا اوس معلومه خبره ده، زما یو تصویر دی چې په خپل دوکان کې مې لګېدلی ده او د تقریبا د شپږو کلونو پخوانی تصویر دی. نو اوس چې خلک هغه ته ګوري او ماته ګوري وي دا څوک دی، بیا زه کله نه کله شوخي کوم ورسره، دا زما ورور دی.
ډېره زیاته مننه امید،
هیله کوم خوشحاله اوسه.
د ژوند رنگونه وچې د یو اکاس د زړه خواله مواردل. دوستانو سموش خبرونه د ماشام تر وو بجو پرې دوام کوي. خودم غړی دری مجله زما همکار محمد مقیم نایب وړاندې کوي.